سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې راپورونه لرو لمړی په مخړې د دې سات خبرونو ته په هرات کې د شیعاګانو پر یو جماعت د حمله پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او منله د ډلې بیگا پر خپل ټلګرام پړه په یو بیان کې دا اعلان وکړ د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمه په جماعت کې پر منځکونکو د دوشنبې شپې د دزو په پیخه کې لکتر لګه و کسان ووژل شول پاینه هلکې د هرات د شیا عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللای دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لګو اوایدو څخه شکایتونه لري د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولې دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشی سره وکتل په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم هم شامل وو په بیان کې د مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوي چې دواړو خواوو د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي ښاغلی آستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد یاد نه کړ خو اسپانیا یونان جرمنی هالند پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشري په شل اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او وست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز ابراهیم زادران نجیب الله زادران عظمت الله عمرزی محمد نبی مجیب الرحمن نور احمد نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوړه شوې دي د شل اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې پر 2مه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په وست انډیز کې په پام کې نیول شوې دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې لوړاندې کول مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته را بولم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او د هم د خبرونه لمړی موضوع په امریکا کې یو ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوی محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول شویو محدودیتونو له لری کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی شزه وي له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لری کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړې دي د هغه په تعقیب کې ججی ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړی مریض کال په لندیا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخه پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل شي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس مې موږ مکتبونه نه دي شروع شوی، موږ دلته د هومونکو په هایس درس ورکوو، معلومات نشته، نو موږ خپل دولسم صنف کې درسونه مو نه دي نورې یادې. موږ دا ایده نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا غوښتنه لرو چې سبا به موږ پوهنتون ته ځو. که موږ دا درسونه صحیح ونه یو، نو موږ امکان نه لري چې موږ هغه صحیح وایي. دا درسونه آی موږ نیمګړې پکې کېږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای لڅو میاشتو وروسته له هم د مناسبه سرپناه د نشوالي په ګډون لګانو ستونزه سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختي ورځي تیروي او بیړنیو مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی د استوګنې کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. ابدا سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم. خواشینی ژوند کوو ورو ورو. زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، پوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه ها مز یک سرپناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پیږي. خلک ډېر ستونزې لري، دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د دوشنبه په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. او چا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سلو دوه اویا کورنۍ ترخې مو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د یو چا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی. د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ وو او 340,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې ترڅنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 20,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و موریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا قوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرخوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطې له اعتمادو سره مرسته کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یې واول سوالي ورکړي دا ودته خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولا سونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړې، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا عقد د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم در فهم چې دا ولي کې چې نه لیکم هغه به خپل کوم خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پرای اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې د چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې غنی پروژې پلیسي وې دي.
آزادی رادیو تا غوژوی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د آزادی رادیو ځنګړی پروګرام د آزادی رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخ کې یو ورسته موضوع لرو چې د منځنی ختیځ د کړکیچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د تړانګې په جنوبی ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمینځه یوړل شي. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سره وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. د بدسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلی یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د 13 اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې ساري حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3000 اوسیدونکو 80% ل خپل مینو کډې کولو تاړ کړي، پراخه ویجاړې پېښ کړې او د غزې شمال یې ل قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوی شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دی ویر او المانزن ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړیم، نه طوفان را ما تکړه ما سیلابو وریم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلې
وشتل چې د یو مثال د نړیواله ادبیاتو وړاندې کوم چې موږم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونی وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي. هیڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دوغه کانو پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکي الته چې دا د غره د بری راخي زموږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راشي.
د دې ونی په پیل کې د ساق ننګیال شپږشتم تلینو منلې شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور پاتم په پېښور کې د زړه د ریډول عمل وفات شو. د د شپږشتم تلین جنو په خپل فیسبوکونو کې ولمنځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ارمانې وکړ او په لسکونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د د تلین ورځ داسې یاد کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال پر ژوند او فن خبري وکړي او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مسکه ترهی شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د ساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلش.
ظالم وقت نا دس پر لیس تن کے سال پریگ دی.
دیار محمد پردیس پغک کے دی اساق ننگیال دا غزل دی توری لستور واتس اپ گروپ نا اوری دل کی گی. کن کی چی ہر امیش دی نڑی لگوڑ گوڑ نا پا لزگون شاعران را ٹولی گی او آزاد مشاعری تر سرکوی. دا گروپ دا اپریل پا ویشتم اشپا چی دا غوی دا میشتی لاتمی نیٹی سر برابر آوا د زنګړی سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته زنګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مری نن شپږش کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د خاغلی ډاکټر یون په همت خپرېدا. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلی و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې ترهی شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مگر وران نشو دا اسمان په سر کې و مستومان نشو دا مجد څه د پیړی شته دا نکله دا مکور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو دا.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل ترهی شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
خپل سمک سریخ کا حس به یوې سر د دورو په څیر مل د هر کاروان نشوباګر درمل تر و لیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد کا د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نشوباګر.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم زما پرستان شو داغر ته وغږېدې ما مې عقلې خپل زړه ته کې کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
میم د یو لمینې پښیمان نه شو داغر لغېږې د معشوق وطن روان نه شو داغر جیب جیب هر گڑنگ دے ڈک لمین دا مولا چی تش لازانگونا دا آزان نشو دا غر او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانی خالی دا روح لیل یا قربان نشو دا غر
ہم دا چی پا ذہنونو کی مشر دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشو دا غر دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو
پر لزگونو ترهی شیرونو سربیره یوش میر شایرانو دی اسحاق ننګیال دی غزل ترها پر نظمونو کی هم زائی کری و چی یو پکی عبدالغفور لیوالو دی نموری دی نظم یو برخ صدا رنگی و
مقبوارا تا تناسکیو چس پاگی سر براشه دی سین پا غار غار لشنیلی سر براشه دی دور سپینو رو لشنگی سر براشه نشان بارانی اوخ کتا گریوانو نشد آخر چه مایه نیدابرو پزنگون ایخه یو سر نمور گنده لما سر ستومان نشد آخر.
یار محمد پردیس دی اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کرل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شیر ټولګې چاپ شوی وي. ډالۍ سپیرډا ګونه او غوړېدلې پسخلۍ هغه شیبي هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي لوي خبرتیا وروسته شعر لرو د امنه فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د شپاړې پاړه به هم ووري خو سم د سي د پیاوړې شاعري امنې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. تمی چی بای للایی پدی سخت نیم گریم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه واړیم، یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته گیله ونه کړه چې ستړی یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاخل فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خبرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د شپاړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نثر پلانډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅ چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصپانگا ده چی زن پا چوکاتونو که زیکی، او اغا چی دی چی ده شاعر ذهن لطبیعت را اخلی، بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سرکی، اغا نوروس تا ده پا لفظونو که ده خپل نفسی و ذهنی تجربه چه ده ده اوڑانده کهی، دا که ده شی ده نصر پا چوکات کی وی و دا که ده شی ده نظم پا چوکات کی وی. نو ده نظم چوکاتون هم بیا مختلف تی و ده نصر هم بیا مختلف تی. شعر یا ورنگینی ده، شعر لکه څنګه چه ارسطو ویلی دی چه ده تخیل ده یا مخیل کلام ده، ده ده تخیل و ده تصور سره کار لری، ده ده چوکاتون دیر پابند شه نده چه مگویو مثلا مگویو ده نظم ده، او بگوری چه پا نظم که شاعری شتا که نشتا، شعر پا نظم که شتا که نشتا، نو شعر بیل شه ده و نظم بیل شه ده، نه پا یگمه چه زب غلطی مو کار لقم تا ده، خو تر اوس پوری ده ده نظم و ده شعر توپیر زموک پا پوهنزویو که و زموک پا ادبی حلقو که ده نکیگی، او ده دوار بیل سیزونه دی، نظم خلا چوکار ته چوکارتونه دی، او شعر چه ده یو رنگینی دا یو منصفانگا دا چه آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا تخیل دا تصور دا آغا چی دی چه یعنی آغا کیفیت ورانده کهی شعریت ورانده کهی.
لشاغل آزمون سره دا شعر پوهن پارا جغی دلیم چه دا مرکب دا آزادی راڑی مجلی پراتلون کو خبرونو که بش پارا لطاسو سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیره شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړي پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنزونو او ورونو څلور رزنې لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي. او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وای مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 ژباړلی دی. همدارس د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمیر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمیر نوري نړیوال کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دیته د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې دا سپنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس
بالکل دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو. دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستي او زه مجبورم چې در وستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستل وای. او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلوده او کافی اکاډمیک بکراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځېدلی وای. لبد له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار وو، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کوم، خپل ادبیات کولای شم چې څه وړاندې کوم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اگر ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص، نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوښ بړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېر مشهور شوه. او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي او خوشول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین تنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې وي، مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصطلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنته وړاندې کیږي. زما هدف دا مو چې کېدای شي
ټولنته یو پیغام ولري،
په یوه وخت کې د لوستونکي وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کېدای شي دا یو پیغام چې موږ په ټولنه کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دا څه لیکنه
ده چې لیکنه هم کړئ د اجنسین کیسمو لکه چې به ترجمه کړئ.
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شبه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اجنسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوې دي. عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راځي اخ خوان دی وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دی ډیر هغه سي لهجه کوي چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چته په دغه کې په قاموس کې پیدا کوي. نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت د مکتب ورستیو د رکیوما سیمفونی کې ومه. نو په دا باندې مثلا نه خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوی ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپو یې دلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې.
ما تر دې پورې د اوس ورستې د غچ ما کیسا وجبړل. نو پاره کوم ديني لیکوال ډېر دغه په سلاسره نمونه یس ما ځین ته وته له ما د څه
کول چې انګلیسي مشړل
وو چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټول پیدا کړی ده اوس عمر باندې کار کوم. نو تر اوسه پر تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټول کیسه به زه بل پښتو ټول جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قصې
انتخاب وو مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
په ځان څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداخل سي تسر مخ مخشيه
دا جباره کی تر ټول غټ دغه د اړخ ته به ورسره پام وکي څوک د کیسه په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته ځې انتخابي کیسې د کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چیز وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصلاح سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې کې څه ځان وویني نو اکثر وخت د ځای استون سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه چې هغه په انګلیسي کې شکه یې الیکس یې هغه زه د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا معیار ته پکې تو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار څه د سانس لکه د وبود جریان سره د سندې چې د وبود جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضه او هغه زوخ چې دی د لوستون کې هغه نه خړوبوي سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د دې له خطر ډیر کرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي په ځان سره منم وروده دا سجیت اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یو لاندک سهم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکي
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه
په رادیو مجله کې واوري
دا ساجی رادیو مجلې په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بیا وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تیخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مې زړه نه کیږي مړه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلای نیاب مې وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواږه مې وراوړې د تلکه کاهو داسي وي د باندې چوترې تراوتلایم چوکۍ مې دیوال ته خور نه دی کړې دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیرته ځان پکې راسم کړم کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړی دا چوترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې ویته کښنه ده د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنډر شین ښکاری پورته بیا جړوالی ورسره ګډ دی په سر کې جړبخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلې وی چې له کوټې را ووتم لمړی مې په همدې غنم سترګې ولګې دی باد بکلې وی او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای لسبزه یو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ورواوخ په سبزی کې مې نانا خوښ دی خو په ناروغۍ کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو مې په زړه کې راته راشو چې څنګه یې پریښی دی پلار مې په سرای کې نه به مې وی ونه پریږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن نه کوره د باندې لا ښه ناراضي عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو شاوخوا یې ټول شان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي ورور مې له کوټې غږ را وکړ دننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي غنم ته ګورم هماغسې ژیړ زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي بعد ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راووځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي که وای شاوخوا سبزي به هم داسې وه حسین اورور می بیا غاغرا وکړي نور نه نوازم. باران هم داسې به وخته پیل شو چې راوتنم آسمان دغه سوري زونه وو پوخلای لمر وو.
لشغل ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیو مجلې ولوروله.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړیږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې را ځوړندولې. البته پروتستانتی سویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوې دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي. خدای افغانستان په گاوند چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شامقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شایوا اسانتیا داوي چې له سعودي عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له غزای نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکو املا عبدالله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او لدې لاري د خپل کورنۍ ارتیاوي پر کوي. د خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکو د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل دوله تسبیح جوړوي چې به ل 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
د بار خونو د دې ډیر د یو سره دي مختلف دایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیانو د خاصوم راځي د کلات خاصوم په خوار خلل او سنمل می شغال د مشتیس د وطن د شغال د ورو سره دي د کابل څخه مهمل نه په خوانو مری په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سره سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله دیر دا یو سره کله.
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه لاسه دی ګای نه کې ګرمي ګای سوري رقم دی واجور نه پر وکړه نه لري. ایران تزی انو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی انو واس کارونه سره چټ کی داري خو هم بازار چټ دی او مې او په دې کارو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په دې خو بیا هغه کور او گزاره پکې
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوي هم ورته برابر کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي
د دوغه قانون پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکړي د دغه پروژې او مختصلون کې د مصر مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د حالت چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو حکومت به موږ ته یو شی راکړي
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي موږ ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شو چې صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت زموږ دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داسې دا ځای سبا ونړي دې موږ بار در بدارې بلا چورور دا ځای جوړ شي 350 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن دیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تیرا زولن دی دی جانا ترکو چیڑو ماں تقدیرا زولن دی دی جانا ترکو چیڑو ماں زندان نڑاوند 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 زندان نڑاوند تیروم خودنا زندان نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر دندیا مت اومدے لگوما خود نہ تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے پیالے نہ سورو مت شو مت خود نہ پیالے نہ سورو مت شو مت خود نہ تشو